په سیمه کې لچین سره جدي سیالي ته توجه وکړي. خو د ورځپاڼې په باور اوس دا نقشې په زیاتېدو دي چې په دې سیمه کې د امریکا د دې سیال لپاره ستراتیژیکه فضا ډېره پرانستل شوې ده. هیل ورځپاڼه وړاندې د واشنگتن او پیکینګ وروستۍ اړیکې څه په تفصیل څېړي او د افغانستان مسلې ته بیا اشاره نه ده کړې. خو د افغانستان په چارو کې د چین تر لیوالتیا پورې پیکینګ تازه د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بشري مرستې د طالبانو له حکومت سره کړې دي او رویټرز اژانس څرګندوي چې چین غواړي د اکتوبر په وروستیو کې د متخصصینو د یوې غونډې کوربه شي چې د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه بحث پکې وشي.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د وښو د میډیټیشن کتاب پڑھ غږیږو چې فیض الحسن ځلان پښتو ته ژباړلای.
دا کتاب ته مې ور فکر شو او د خپل ټولن حالت ته مې وکتل و مې کتل چې ان شاء الله دا مفید تمام شي.
عبد الله صادق د خپل شاعرۍ په اړه غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
ژوند للا سپهر لوري فریادی شوربا داد جنگونو وینو تگی خپل انسان بدل کا.
سید فخر الدین هاشمی د ماشوم ادبیاتو او په دې برخه کې د خپل کړي کار په اړه تغږیږي.
اوس خپل بچی بوله او مکتب کې شامل کړ یا سوینن خپل بچی بوله او قلم او کتابچې ورته واخسل دا ډیر اثر پرې باسي.
رجنیش چندرا موهن جین چې د وښو په نوم مشهور دی هندای عارف او فلسفي و چې غوښتل یې انسان باطنی سکون ومومي او په دې خاطر یې ډېرې هڅې وکړې. که څه هم وښو د هند یو مشهور عالم و خو خپله یې څه نه دي لیکلي، بلکې د هغه په خبرو او کړنو د هغه شاګردانو په سلګونو کتابونه لیکلي دي. د وښو په کارونو کې د هغه د میډیټیشن یا مراقبې طریقه مهمه بلل کیږي. د میډیټیشن په نوم د وښو له خبرو راټول یو کتاب فیض الحسن ځلان پښتو ته ژباړلی چې موږ د همدې کتاب په اړه مرکه ورسره کړې.
زلان صاحب، تاسو د میډیټیشن کتاب ژباړلی، د دې کتاب په اړه کراته وایي، څنګه دې را پیدا کړ او څنګه دې بیا را وژباړه؟
دا کتاب خو لومړی دا موضوع په افغانستان کې دومره عام نه ده، څوک دومره ورسره بلد نه دي. ما خپل لومړی ځل یو موضوع مې په کار و په ویکیپیډیا کې، هر څه مې چې وکړل په پښتو ژبه مې پیدا نه کړه. نو دو حالت ما توقع زور را کړ چې موږ ژبه ولې باید دومره کم ارزښت وي چې یو موضوع پکې پیدا نشي. نو په همدې خاطر پرېکړه مې وکړه د موږ سره چې وکم خدمت وکم دو ژبې ته او یو کتاب چې فائدہ من وي، سودمن وي، ګټه ولري دو خلکو ته، نو ځوانانو ته چې د علم په لټه کې دي یو څه په کار وي دو ته په ګټه ورشي. وروسته د غونه د اوشو ژوندلیک مې ولوستو په فیسبوک کې، د دو سره لږ څه علاقه مې ورسره پیدا شوه، د ده افکار او تفکر مې ولوستل. وروسته مې د ده په انټرنیټ کې د خورې ورې موضوعات چې د میډیټیشن یا مراقبې تر عنوان لاندې تالیف کړي دي، دا مې را پیدا کړل او یو مې راټول کړل و مې ژباړل. پښتو ژبې ته
په پښتو کې کېدای شي تر میډیټیشن د مراقبې نوم ډېر عام وي، ولې تاسو کتاب ته د میډیټیشن نوم غوره کړ؟
خو په پښتو کې د مراقبې لپاره کوم کره لغت نه لرو، نو بنا ان میډیټیشن مناسب پرته بللی شو، ځکه میډیټیشن هر څوک پیژني، حتی که په انګلیسي ډکشنري کې سرچ هم پسې وکړي پیدا کولای شي.
په دې کتاب کې څه دي؟ البته مخکې یوه جمله چې ما یادونه وکړه پر پښتو لیکل شوې وه، خو تاسو چې دا کتاب راژباړلی، د دې کتاب محتوا سوای
دا کتاب اصلا څنګه چې په پښتو لیکل شوی دی روحي او مانوي ارامتیا د پاره ځین اساسي نقطې پکې لیکل شوی دی چې د خپل د وشو ژوند لیک د خپل تجربه ده لکه څنګه چې په یو د خپل یو فلسوف په هند کې فلسفه ولوستله حمل په خپل په هندونو کې درس ورکول خو د ځین مذهبي او نژادي تبعیضونو د عمل د تبعید شو امریکا ته د دوه کتاب موضوعات هم د غړي چې څنګه وکولای شو خپل روح روان کنټرول ولرو څه ډول کولای شو چې خپل ذهن کله چې نارام وي آرامی کو بعضی تخنیکونه د همدغه د پاره چې مشخص وختونو کې ترسره کی او ډیر ګټور دی
میډیټیشن لکم ځای را پیل شو او دا چې څنګه مخکې لاړ په دې کې د اوشو رول چې تاسو دغه کتاب را ژباړلی
میډیټیشن خو خپله ډېره لرغونې موضوع ده حتی په څنګه چې مخکې یادونه وکړه په چین کې حتی صوفیان هم کارولی دی بودایان هم کارولی دی مختلفو حلقاتو د خپل وس مطابق استفاده ځینې کړې ده د لومړي ځل پیدایښت په اړه یې دومره معلومات نه لرم ځکه یوه کره منبع وجود نه لري چې څوک دې پوه شي چې دا اصلا د کومه طرفه را پیدا شو خو اوشو ځکه ډېر رول پکې لري ځکه چې ته خپله فلسفه مو ویلې وه او اکثره نوښتونه یې وکړل کاپي او تقلید یې ونه کړه خپله یې را پیدا کړل ځینې تخنیکونه بیا وروسته چې دی غرب ته لاړو د میډیټیشن په نامه معروف او مشهور شو هلته وو خلکو استفاده ځینې وکړه بیا دا په دریو کټګوریو وویشل شو چې تنفسي میډیټیشن ورپسې ډینامیک میډیټیشن یا پویا میډیټیشن په څو ډولونه یې وویشلو او شو په دو کې ډېر زیات رغنده رول لري
په دې کتاب کې ځینې لارې چارې شته دي چې ویل کېږي که تاسو دا عملي کوئ یا کار پرې وکړئ کېدای شي د روحي آرامي سبب شي تاسو خپله هم دغه لارې چارې تمرین کړی
طبعا تر څو چې خپله یو څوک شی تجربه نه کا بل چاته یې نه وړاندیز نه کوي د کاول باید پر ځان باندې امتحان شي چې څنګه چل دی مو خپله هم کله مې چې لومړی د مراقبې خورا واره پوسټونه ولیدل دا مې خپل ځان ته یو یو مې پکې خوښ کړو مثلا سهار وختي څوک د خوبه را پاڅي کله چې افکار ډېر ګډوډ وي ژبه په پاسنۍ تالو پورې نښلول کېږي سترګې پټېږي او یو خفیف صوت یا چې په هندي کې منترا ورته وایي دا د ځان سره تکرارېږي یعنی سترګې پټې کړو هیڅ د هیڅ څه په اړه فکر ونه کړو که داسې فکر وچو په حال کې اوسېږو نه ماضي شتون لري نه آینده فقط په دغه حال کې اوسېږو او هغه څه چې د موږ د فکر د ګډوډولو سبب ګرځي هغه د ذهن نه اوباسو لکه څنګه چې موږ په تنفس کې شحیق او زفیر لرو چې سانه نه باسو شحیق او چې بیرته کاربون ډای اکساید خارجوو زفیر همدغه رقم ژوره سا اخلو وروسته الله کلمه یادوو او وروسته داسې فکر کوو داسې تصور د ځان سره کوو چې د منفي پوچ افکار هغه څه چې موږ ځوروي دا د موږ د بدن نه وځي لاس دقیقې چې دغه تمرین ما وکړ یعنی واقعا ډېر مؤثر تمام شو راته
په میډیټیشن کې په ډېر ټینګار کې چې هڅه وکړي هغه دننه چې کوم مسایل چې هغه تاسو تشویشونه پیدا کوي هغه ل خپل وجود لري کوي یعنی داسې شی لکه یو بانس یا بامبو چې دلته کتاب کې هم یو برخه په دې بحث شوی څنګه یو څوک کولی شي دغه یو څوک شي چې هغه د ننه چې کوم تشویشونه د یو انسان په وجود کې وي هغه له ځانه لري کې او د یو خالی بانس یا بامبو شي چې ژوند ډیر سخت نه وي ل رواني اړخه
سمه ده دلته اوس یو لارښوونه شوې ده چې ځان لکه بانس یا بامبو تش وګڼئ په دو کې دوه مطلبونه دي لومړی خو دا چې که ځان تش وګڼو دا په دو معنا نه ده چې واقعا موږ تش یو بامبو چې کله وکرل شي څلور کاله یې څوک پستر ګوم نه ویني څلور کالابات یو په یو قد او باسي په څلور ویش او پنځه ویش متر پورې رسیږي د دوه لومړنی هدف د دوه لارښوونې دا دی چې د رحمان بابا د شعر مصداق دی چې ژوندی ځان په ځمکه خښ کړه لکه تخم که لویي غواړي د خاورې په مقام شه لومړی هدف یې دغه دی د دې لارښوونې نه او دویمه لارښوونه دغه ده د موږ وجود د موږ افکار د تشویشونو منفي انرژۍ نه ډک دي کله چې موږ سترګې پټې کړو او داسې فکر وکړو چې د موږ داخل وجود ټول تش دی هیڅ هم نشته نه مثبت شته نه منفي نو د نګرانۍ او د خفګان څه موږته نه پاتې کیږي که داسې فکر کوو لکه چې ټول تش یو فقط په حال کې تمرکز کوو په اوسني حالات کې وروسته دا تمرین چې ډېر پوخ شي همدا رقم په ژوند کې ورسره بې پروا کېږي که هر څومره ستونزې در باندې راشي ته به داسې فکر کوې چې هیڅ هم نشته روحي ارامتیا به لري
فکر کوي دغه څه سوچ ستونزې شته دي خو موږ هیڅ وګڼو په دې ډول خدا ستونزې نه حل کیږي کوي پوران دی بے پروايي هم کو بیا هم غ ستونزې شته
نه د سینې کې چې ستونزې مکمل د پامه وغورځوي شاته وغورځوي د ستونزې بیا کېدای شي په هنده کې خطر پېښ کړي صحیح د تفکر وکاو فکر وکاو خو هغه موضوعات چې په فکر نه حل کیږي او ډېر مزوروي په دوه طریقه هیرولای شو نور ځینې مسایل ستونزې چې انسان ته پېښېږي دا په اړه باید فکر وشي الله تعالی عقل راکړي فکر پې وشي مناسبه پرېکړه ورته وشي
اوس مثال دا کتاب دی کلونه مخکې لیکل شوی هغه تخنیکونه چې د خوشحاله اوسېدو یا د روحي ستونزو د کمولو په خاطر ویل شوي دي آیا هغه اوس هم د استفادې وړ دي
امکان لري دا کتاب مخکې لیکل شوی خو چون اوس دا مخکې خلکو چې لیکلی مخکې استفاده ترې وکړه خو چون موږ اوس ور وژباړلو موږ ته نوی شی دی موږ باید اوس استفاده ځنې وکړو د موږ دپاره اوس هم مؤثر دی ځکه موږ ته نوی دی او هغه خلک چې دا تمرینونه یې کړي دي مخکې په دو دا کتابونه یې لیکلي دي وژباړلي دي استفاده یې ترې نه کړې هغه مخکې وختونه دي اوس هم استفاده ترې نه کېدای شي کتاب داسې یو څه دی چې هېڅکله نه زړېږي هر وخت استفاده ځنې کېدای شي
خو فکر نه کوي چې د هغه وخت د انسان ستونزې یا د هغې ټولنې د انسان ستونزې چې اوشو کتاب ورته لیکلی فکر نه کوي چې هغه د اوس زمانې له انسان سره یا د دې ټولنې له انسان سره هغه ستونزې متفاوتې دي
نه دومره فرق نه کوي نارامي ده څه لس کاله وړاندې څه لس کاله وروسته څه په سابقه انسانانو کې څه په اوسنیو کې چې روح دې نارامه وي دا مهمه نه ده چې مخکې دی که وروسته هر وخت مفید و کرامت کېدلی شي
اوس مثلا یو انسان دی ستونزې لري خوشحاله نه دی ناهیلی دی په دغه کتاب کې د هغه لپاره کوم تمرینونه شته دي چې دی که هغه وکړي له هغه سره به خوشحاله وي یعنې هغه مهم تمرینونه مهمې خبرې د دې کتاب د یوه ناهیلي د یوه ستړي د یوه خفه د یو ډیپرس انسان لپاره کوم دی
یعنی په دې کې خو ډېر لارښوونې مخکیم درته وویل چې دلته اوس یوه لارښوونه شته مثلا هغه کسان چې د ویرې احساس کوي د ډار احساس کوي د دې لپاره یوه کوچنۍ لارښوونه دلته ذکر شوې ده چې کله چې د شپې ویده کېږئ مخکې د خوب نه خپل ځای کې چې څملی داسې تصور کې د ځانه یوه محافظوي یا ساتندوی حلقه یا کړۍ د ځان نه راتاو کړئ موږ ذهن د موږ د فکر او طرز تفکر په اساس کار کوي نو څنګه چې موږ فکر کوو ته سهار به هماغسې آرام پراته وو پاتې شوه خبره د ژور خفګان کله چې و خفګان ته حد نه ووځي ناهیلي تر حد نه ووځي بیا نو په کتابونو راستنېدونکې نه ده بیا هغه نورې خاصې لارې چارې غواړي چې باید ورته ترسره شي دا فقط د یو سرسري روحي نارامۍ دپاره ده مثلا څوک په خپل وجود ډېر کنټرول نه لري په خپلو افکارو کنټرول نه لري د هغو کسانو دپاره مفیدې لارښوونې دي په کې استفاده کولی شي باقي چې بحث د ډپریشن او ناهیلۍ شي هغو ته انشاءالله نورې لارې چارې شته
دغسې کتابونه لکه میډیټیشن چې اوشو لیکلی پښتو کې نور هم شته دي که نه شته علت یې څه دی
تر اوسه خو ما د دغه ډول کتابونو بیلګه نه ده لیدلې متاسفانه او که سریزم ولوستلی وي ښاغلي فرید بزګرم یادونه کړې ده چې اکثرا زموږ په هیواد کې چې کوم کتابونه دي د ناول کیسو شعر قصیدې غزل د دغو شیانو شوقیان ډېر دي متاسفانه داسې یو څوک نشته نه لوستونکی شته او نه لیکوال شته چې په یو مهمه علمي موضوع د یو کار وکړه د دې نظیر کتابونه به وي خو میډیټیشن لومړنی ځل دی چې پښتو ژبې ته راژباړل شوی دی او په دو موضوع باندې کار شوی دی
ځینې نور کتابونه هم شته په کتاب پلورنځیو کې ښي د خوشحاله اوسېدلو په خاطر که نه مثال د روحي ستونزو د کمولو او ختمولو په خاطر اغه کتابونه هم ګټور دي یعنی سبب کیږي چې یو چا ژوند بدل کی کنه
ولې نه کیدای شي خو بیا هم هر څه په مخ پورې تړاو لري که د پوس په دوه بسته کتابخانه کې تزر هاو نه ډیر کتابونه دي خو چې زه ولولم او په ځان عملی نه کوم ما ته ګټه څه شو هیڅ کتاب ولوله مفید نقاط تینا واخله او ګټه تینا واخله په ځان عملی که هغه وخت کېدای شي ګټه ووینو سمه ده په هغو کتابونو کې به ځینې داسې نقطې وي چې د یو بل لیکوال به ورفکر شوی وي خو شو به دا موضوع نه وي ذکر کړي یا به ما نه وي راژباړلي کېدای شي چې داسې موضوعات وي پکې چې استفاده وړ وي خو بیا هم هر څه په موږ پورې تړاو لري چې څه ډول استفاده کوو د موضوع نه او څه ډول پام کوو ورته
نیت لري چې دغسې نور کتابونه هم راژباړي
البته د ما خو درې کاله وړاندې اصلا د ما د موضوع ته ډېر په جالب ډول ورفکر شو اصلا ما دومره فکر نه کوه چې زه دې وکولی شم یو کتاب دې وژباړم یا حتی یا دې ولیکم خو د علامه رشاد یو خبر می په ذهن کې دا چې سل کتابونه مطالعه کوي، شل ترجمه کوي او یو ولیکي. یعنی دا دومره اسانه کار نه دی چې هر څوک دی وکړلی شي. طبعا زه په خپل ځان کې دومره استعداد او وړتیا نه وینم چې زه د یو کتاب تر ډیره حده داسې یو کتاب را ترجمه کړم چې موږ د ټولنې درد ور درمان کړي. خو دغه کتاب ته مې چې ور فکر شو او د خپلې ټولنې حالت ته مې چې وکتل، ومې کتل چې انشاءالله دا به مفید تمام شي. خو په آینده کې د نورو هم دغسې کتابونو د ژباړلو ته قلم لرم. انشاءالله د ټولنې په درد به وخوري. د ځوان قشر د پاره چې د تعلیم په لټه کې دي، د پوهې په لټه کې دي، همدغسې علمي موضوعات انشاءالله کوشش کوم چې د خپل وس مطابق یې راوژباړم.
ډېره زیاته مننه.
هیله کوم.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
عبدالله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعری ټولګي چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب مسافر موجنی خاوند د زړه هیلې مې نغمې شوې او ته ټپز یک هزار جانانه. ستاسو هغه درې شعری ټولګې دي چې ډېرې مخکې چاپ شوې دي، له هغو کتابونو را وروسته ستاسو کومه شعری ټولګه نه ده راغلې؟ وجه یې څه وایې چې دومره لویه وقفه کې ستاسو کومه شعری ټولګه خپره نه شوه؟
یو لامل یې دا دی چې زه دلته په کاروبار مصروف شوم. هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لرې ما وظیفه درلوده او دلته زه کاروبار مصروف شوم. کاروبار ډېرې سرګردانۍ لري، یو لامل دا دی. دویم لامل دا دی چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید دار چا په ژوند کې راسي. اوس هم ما سره د ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده، خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخو باندې ویشلی شو دا ګډه سره چاپ کم او که بیلې بیلې کم، دا هم باعث د دې سوچې وځنډول شي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راشي. موږ تیر عمر د لکتوب د زلمیتوب شاعري دا چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني، کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي دلته دی فریادونه کوي. بدلون دا ده چې اخر څوک چې 50 کلنۍ ته ورسیږي او تر هغې هم واوړي، نور خو باید په انسان کې بدلون راسي. ځکه د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده، خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي. تر دې نه مخکې ژوند خو ډېر لوی ده.
یعنی دا خبره دا معنی لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکول دا لکه دیو بټۍ وي د خښتو. د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربړ پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوزیږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې چه کوي، وده پکې څه کوي، معنویت دی. نو اصلي د ژوند مقصد دا دی چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه شي، خپل معنویت لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا ده چې معنویت پکې وده وکړي. ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله، 50 کاله، 60 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یم پرېږدي دي.
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب،
یو څو متفرقه شعرونه به داسې ووایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګل کې لا حیوان یم، د کردار تخم په خپله لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم، هم خان یم، ټپې وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، له پیمه خو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب ډېر وخت مشاعري کړې ده، کتابونه مو چاپ دي، ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل وخت دی. یو شعر په یو وخت کې ارزمې کو ډیر ښه شعر وي، نو که د شیر هر وخت په خپل وخت کې معنی لري، یعنی دا یو وخت په تا ته یو شیر په غوږ برې په زړه برې خو لګیږي، هغه وخت به ستا طبیعت هم دې ته آماده وي چې دا شیر جذب کی، او بل وخت به یو بل شیر په زړه خو لګیږي. د انسان یعنی دا د انسان په خپله د مازغه د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان د خپله باطنی حالت پورې مربوط ده. یو شیر نن ښه لګیږي سبا ښه نه لګیږي، دغسې زه فکر کوم چې په خپله دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شیر تل ښه شیر نه وي؟
نه، تل ښه شیر نه وي. یو وخت به ښه لګیږي، یو وخت به ښه نه لګیږي.
که په تا ښه ولګېد ښه شیر ده، که ښه ونه لګېد ښه شیر نه ده.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه دا خو په ذوق پورې تړلې ده. د هر سړي خپل ذوق دی. یو ښه شیر به وي، یعنی یو غزل ده ته ووایه په دې غزل کې تاسو ګورئ نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ یو ورځ دې پلو ته زړه کېږي، پلو دې وخور ده چې په دې هوټل تیریږي، د کباب بوی در باندې ولګېده، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب به وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړې وي، څه ډول یې ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه اول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي چې څوک یې اوري په هغه باندې، یعنی لفظي او معنوي ثقالت او هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده. خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه ده نقد کړې. مثال خبرې، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسی د مایوسی خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسی خبر اوس یو سړی آلریډي خپه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولټ کوي، هغه ضربوي یو شی. نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته، دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده. دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری دی، په غمونو کې ډوبیږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزی ور انتقال کی، غیر له دې چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل شوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزی ور لېږدوي، مثبت لرزی ور لېږدوي. علاوه له دې نه که په یو تیری پکې یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم. ملا ټولې به ستا واورم، خدا واوره، پارسه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر وستاسو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته په خده انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم. وستاسو پکې دې کیس خبر را نغله، سیاسي خبر را نغله، راغله کنه. بل تیری خبره مثلا، زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چی زده کوو، دا زده کړه څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات تیره ټولوي، د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دی ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل انرژي مصرف کی. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې، مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي. د سراغ لکه رانغله اوس دما نور داسې شاعري و، مخکې مې شاعري کړې وه دغه د ځوانانو د طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا، په جنډو زړونه انزور کوي مینانو، نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی. یا دواړه سترګې صادقه پوهنځي دي، ښکلی مخې په مجموع کې پوهنتون دی.
صادق صاحب، تاسو ویل چې کېدای شي خپل فکر د شعر حصه کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال، دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول هر خبرې سره دی وړي خبرې سره یو دی وړو مفهوم سره یو خروار شعری هنر پکار ده. نو دا شعر په شریعت کې بیا دا هنر بیرته دغه دی جذباتو د عاطفي او د احساساتو د خو پیس وخت کې نه دغه ار خو اګنور کېدلې نسی نه په منش غورځېدلې. نو دا پکار ده هنر خو شعر خود د هنر ژبه او دا هر څه مفاهیم راوړي خپل خیالات راوړي ستا په ذهن کې وړي خبرې هنري نه ای دستا خپل هر مشاهده هنری نه ده هر تجربه هنری نه ده هر عقلی استنباط هنر نشي کېده. نو دته مجبور هنری هغه کې بیا د دې د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان د موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وای.
استاد په شعر کې ولسی رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړوه ما ته خپل نصیب معلوم دی کنه
موږ تاسو له خپل ماضی نه یا له حافظې نه نسوتلی کنه کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي خو د تېر عمر یو حالت را یادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوره غوړوه دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده د یو رواجو. او دویم دا چې شاعر په ډیرو هغه کې د امپاتي تجربه کوي. امپاتي دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دري دی. شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان یو یتیم دی یو بیوزله ماشوم دی په روډ روان دی په سړک کې وږي خرسي دغه حالت کې ځان درولی شي. په عین زمان د دې چې خبره ټایم ټریول هم کولی شي خپل ماضی ته تللی شي او د ماضی هغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نه څه ما هو تبازمایي کړې ده یا به کامیاب هم یا نه ما خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته وایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې. نو
خدایا حالات خدایا حالات دلم بلم بجهان بدل کا یا میلون کن کا یا میلون کن کا ما بی زڑ کا زما زان بدل کا ژوند للا سا په هر لوري فریادی شوربا ژوند للا سا په هر لوري فریادی شوربا داد جنگونو داد جنگونو وینو تگے خپل انسان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بی زڑکا زما زان بدل کا نمنگ خات شو نو هم دے چا باد تفریح ہوت نمنگ خات شو نہ ہم دے چا باد تفریح ہوت یا متندی ربا یاد افغانستان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بزڑ کا زمازان بدل کا بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیرے تنو ننوان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بے زڑکا زما زان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا
زما پنم پا سارا تو باندے شالما شمے دہی چاپ ماں سارماں
سید فخر الدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. لا ښاغلي هاشمی سر مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما دی ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتاب چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولي اسید چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانې او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته ده چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوي په مکتب کې شاملېږي لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی ده، یوه یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسال منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا شي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ شي. نن سبا ته لیدلی د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بترې. ماشوم خپله سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او زمين کې مې هغه ځینې شاګردان دي مکتب د اولي یا دومي ورځې اولي میاشتې نه ډېر ډاریږي، له استاد ډاریږي، غلطه په هوای ورکړ سوي وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په اجتماع مالیکلی، بیا تصویر عیني شي د ور سره چې دوی منظم ټولګي ته نه ناوځي، یو په یو لیک کې یا یو استو لیک کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وګرځیدل، کمزورې به وګرځي، زورور به ټول په سر روان. په زمن کې مې دغه مرته لیکلی چې تاسو ګوره د الیکان د انجینی الیکان لین مکتب ته نه ناوځي، سین ته ټولګي ته تاسو هم دغه سلاړ سي، یو بل مټه لکوي مثال په نوبت سره لاړ سي. دغه لکور او تر خوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارنم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزدکو؟ نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي. یو وړه جمله ممکن دی خپل ونه لولي، او څوک وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستای شي. هدي کورنیو ورونه او خوندې میندې کې چرته تعلیم ولري، دیغو کوم رسته دا کتاب کورته وایي. یو خو به د لارې ملګری یو جنۍ دی، یو الک ده، په ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دی هغه هم باید وزغمو. یو الکه جنۍ ملګری کېدی سي د ټولګي د لارې، دغه شي ته مې نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه. مشکل لکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي. نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس ما په اړه خبرې درته وکړم.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه، د لویانو لپاره ای. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله وایي، د پلاني خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې دروند نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو دې څه کې دی؟ وایي دا مې زوی ده. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو دې نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي سته لري، دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړې مسالې ته متوجه کیږي، د دې نظر ډېر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوټ طرف خپله نشي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي، او دا په ساده لفظونو ورته ووایي تصویري کې، ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم لږ شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح نه لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه راغله. د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستې و، زما دی یو بچی د څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ول اوسغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ. دغه ما یو مثال درک چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپېژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپېژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی خپله ځان ته ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ؟ له نږدې
زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلې دي، ته یقین وکړم زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زمنو ته ویلې دي چې دا راته هیڅ کې له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زه په کړي چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم زمان زوی دی دا فرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه که نه. زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه افشا کولی نه سم. خو د پښو بچیان دي کدي خیال کړی خدای تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې ول ول څه ودی څه کار نه کوي. کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویل لیمن مې ډیر وړو کې سلور کله نه ده و یا با ملا و دا زمون کر پښو بچان را وړي اوس نست قبل کوړته وړي دا ولی په دې باندې ډیر سوچ دی کړو دا ولی ګور ولی کې ډیر زور ماته دې موضوع را کړل دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلای نه دې ما ولی پښو خپل بچم سو کورو ګرځي کله مو په دې غور کړی ماشومې په دې غور کړی زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور ماری پکې چې ته یو دې ترکان کور د زبې ترکانی دې ته ور یاد تکم یو کیسه وو پیژنې یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې تل سړی ده چې د کتابخانه لري چې دې کتابخانه سره آشناس یو دې اشپس کور ده چې هغه د پښې ډېر خوشاله د سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخېږي. نو عرض مې د بیرته قبول مسلې تر اعظم کنه چې نو ماشومان سره خپل ډېر خوش شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکي زما د ماشوم لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي نیمې سوجو به زما د اولادونو لکه دغه لیمی چې راته ویل چې د پښو د بچان ولي ګرځي.
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي به خپل خپل ماشومان ته وایي هغه بیرته درته وایي ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدې شي مثال هغه ادبي نه کتون ته ډیر پام نه کړی هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم چې کله کیسه لیکل کیږي هڅه باید وشي چې اوس ادبي وي که نه هغه د ماشوم په ژبه وي که مثال هغه د ادبي ژبه خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
سره یو څه مترم کې ډیر ادبي او ادبي او کې بیا مشکل پسند کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنه جوړ کې بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده ماته خوند را کړی چې دا ده خو کله چې ماشوم زما بچی یا لو زو یا غرب دل د ماته بیا ویل دي یو عجبه سکخت په کې کړای دا هغه شی لمانه لګ یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست دي زبوا دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلي هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله و ځان سره میاداش کړه چې زبا دا داسې تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه په ډېر وړو کې سړی نور خلک چتو چت خلک په دې ټولنه کې سته که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي له ماشومانو سره دې پاتې سي سوژه به هم ولادی درکړي که ته سوژه نه لري فکر به هم دوی درکړي او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دته له طبیعت یو شی را واخلي ډېر به خوښ شي او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وز څنګه وتنیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو او گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولیږي چې درس ورکي ته دومره تکړه ګوره ترشلو دي حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې ترشلو می حساب زده کې په دې اومې چې دا به اور د گیډړي اولادونو بچانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې د دې اوریدونکو وو خان زما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نسیتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې هغه غټ غټ تقاضا یې به نه ځینې کوي پرېږدي چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي. نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیري نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته شمې څوک څه کوي.
یعنې تاسو ته وایئ چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشئ هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
زما خبره دې اسانه کړل زما هغه د ټولو جملې دې را اسان کړل خو لکه دې خبره را کړله د ماشومانو د رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې کې ورته چې مرغۍ داسې راته ویلې دې مني بحث نه درسره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کوي خو که زه تا ته وایم ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي او که دغه شیان د حیواناتو په طرف دوی تراسی چې مثال وسی خپل خپل بچی بوله او مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچی بوله او قلم او کتابچه ورته واخسل دا ډیر ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته نه نوتلې بیا خو باتمن یو سره باسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یو یا د اغلې نیمه غنی کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کېږي کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه د همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي په کتاب سره عادت کېږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زه تمنا
خدای دې خوشاله کړه سلامت اوسئ
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
درنو اړیدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا خو وخت ولرئ.
کی دا زان زان خبر اغیار استا پخل بی خدا زان زان خبر نکونو